ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملمه د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس تورته وای ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راتو غږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي، یا سیاحت ته یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی ته تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسېد، انسان ازادي ته ضرر رسې.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده چې هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر څه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي، دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره دا ما په نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
دا خو ته ضرر رسته، یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کې سي، او چې ته سفر وکړي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونیشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د دې بیچاره مایوس کیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک پدې متاثر کیږي، پدې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. پدې اکه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو، او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله چې جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سي، هلته هغه کې بیا څه کله دلاله او د دوی ماسکانو جو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه دانو، مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بیزای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی هم دغه اخلاقي او انساني او د دوی سب دوی په، یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه وسره وي، د دې لپاره خدای څه وسره یو کس مها موسی او هدف ته ورسیږي. بیا ته هلته یوازې پاتې کیږي شپه ورسته لري، ان شاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی، په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کیږي، نو تاسو څنګه په څه رقم مل سي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه کوندې ښځې همدغه چې دسې خلک دسې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاثره مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاثره دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قاچاقچیانو په لاس غورځېدلي دي، دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅ شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی، دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویل سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي، ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي، موږ خپل شاهدان یو څه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګشي ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی و بشارگان وفات شوی و دغه فاجعه و کنه. دې فاجعه د جلوګیری لپاره، د دې فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو، دې توجه وکړو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبوره او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي، خې لارې چارې ورته وخی کنه. کور کورانا او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي، په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو ته درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامینوي بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلف سي دري الله سوا دالر يا يو لسره دا تو پاره کې تسليم کې، سفارت تسليم کې، يعني پدي منا په عجله کوي سي تو ورور ویزا اخلي او تا باندې زمونه کې، يعني پیسې دي ډیر اخلي او خپل جي پي کې دا کوي منافع ګوري او دا خلک به شره در پدره کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کلا راشي، کلا نه راځي، خلک داسې سرګردان نه وي. یو دا یو خپل پاکستان کې د افغانان بشارهګان د بيوزني او مري و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ور سره کیگی، یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دی، دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکین په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونو کې ډېر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډېر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکمه مثلا په ترکیه مست کې، ترکیه لکه چې وان کې و، ترکیه و ایران مست کې، هلته افغانان بشارهګان راستل شوي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل شوي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د ارامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډیرو خو خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزیرته وای په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو کې
ډېر لرم. په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوي سنانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، مجبور دي، ځان دوری کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دی. نو زه مجبوریم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کړم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي. دغه سفرونه کوي چې دوی د دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکی یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به د تاسو درکړم، یو کس ما ته کیسې وکړي چې دی بشارګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په اختیاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه سرحدونو کې دا بشارګان په برف کې راګیرسي وو بےچارگی وہ در بدری وہ داغا آگے داغا محرومیت خی نو داغا دل پارا سمنگ منسانا نمنگ دے وطن طبیعت لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دا وایم چې دا دنیا به د دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو. که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نه ورکول کیږي. دا تاسو د دې نه پاغه نه مسور ته کومه کونه مې اوسېفه د نړۍ روان کومه کې هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیږي. دا حقیقتونه د سم تاسو ته ویلي او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړي موږ تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته، نوري ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي. دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولندي کېږي، دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د پخوان مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وصلت هغه سنیم وسو د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړی وای. د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي هغه کو مثلا کده د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته. نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو اساس د چاچا حق ځای کیږي، خرابيږي هم حقوقي هم جزایی، بعد د محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لري او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د دقیقه تمه یمنو.
bale تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې.
تاسو خپل اخ پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دغه پر اساس څنګه یو مړ دوری پیدا کې او توی خپل ژوند تیر کې، دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ سم مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د دموخ عمر خلک چې وزګاری نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشرګان د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدرت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو دا دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کې او دوی خپل حق وو پیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتې ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کاله وروسته، یعنی اوه کاله لس کاله وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته،
چې کله دوی په خپل حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې مانا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم استبداد منځ ته ځي، نو په دې مانا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خصوصاً تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي، یعنی دوی خپل څه چې ورور حق دي د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور خلکو ورور حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دا هم کوای شي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوای شي سفرونه وکړي او دې ته خپل ویزا ته دلاسه شي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل وینې چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللي دي، بیزا یا متاسفانه ډېر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه زموږ کله خبرې او په دې خپل موږ شرمېږو. نه نه، په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه وکړي، د محمدي اخلاقو په جامعه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي او غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي، نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دی او مسال متا ته ویلی. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولر، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولي کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبرو لاره یو دی، غارش لاره یو چانه واوري، او هغه کتاب ته ولي کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څه ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې، سال ته یو دوم یا سیمینار ول ته تللی ولو، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولید چې دا موږ ته غتر هغه اسه کو دی راغی چې مثلا دا نور هیوادو سره ګورو، اشراف لري، ترقی لري، خلک یې عوام انګی وو، خپل دیوا سره مین لري، یو حالت ما ولید چې دا خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته ما وکتل دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمنځله، او خپل دیوا سره مین درلودې، دا غ د دیوا سره اتحاد او مین درلودل، او دا دیوا لپاره کار کول، او دا خپل دیوا مختلفه ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان ان وظیفه ده. متاسفانه بودی کی دیر جفاگان دیر بد قانون شوی دی، متاسفانه در دیر بو بایسه دا خلق مو کو دی خپل وجوبات نه منو، او دا متاسفانه دا خلق اوس بیچارهگان مسافر دی، اشی ته ماجر دی، د خلکو دیر دیر دی ارزش کارونه، مثلا دا یو کاسه دکانداری کی، یا مثلا کثافات یا دری وړی موټروانی کې دا غستیل دیر یعنی لایق خلک د مونږه دا شکرونه په خارج کې صدا مونږ ته وروره خنه دی یا مغو به شرګانه ته خنه دی دا شي ما دا زده خپل هیواد لپاره سره هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا څه مده او بات چې خپل وطن آباد کې شمسور کې او پورته شو او وسایل ولرو امنیت د ټکنالوژي او د اشرف او ترقی ولرو
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته خره غلست.
ډیر مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادې ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ.
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه تکامیاب سوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادی را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح دسی د ورځې یو څه مداخله دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مختورم قادری غړیان دی اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ.
بلې ونوري صاحب په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادۍ جریانم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغه ډیر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی. یعنی تاسو د استادۍ کته تاسو استاد سي د پوهنتون شیل استراوړنی بولري هغه تشویقولم. نو یو استاد مې و هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزو کولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه د کندهار ترالم د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه. خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړي شی به وي یا په اصطلاح لمړي ورځ وي او تبن تاسو ته معلومې چې په افغانستان کې د فراغت څخه ورسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کیږي. دغه د اسنادو په مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورلم او ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنی ترغلی یم هغه بستون اعلان کړی و. نو هغه زما څخه د اسناد غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډیر نوی فارغ شوم. نو ماته ویل چې تاسو کله سي د پوهنتون د علمي مرستيال سره خبرې کولای شي. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستيال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستيال مشغلي بلا کړی صاحب چې ورسته به بل ورسره کړو علمي مهم هم وو د وزارت سرپرستی هم څه مدور د غاړي و. د لومړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم. هغه ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته ویل چې اسناد ما ته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دې ته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یا د ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې زما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې هغه ازموینه زما څخه تېره شوه، هغه ازموینه ما ورنه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو این جی او کې کار کوئ په لومړیو ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ تاسو به رابی بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم نو بیا ما ته د استاذۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو ته دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې که درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پوهنتون استاد.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم، په ګروپي کارونو کې دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما تره کول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې هم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
اندیال صاحب
کله راهیسې په دې جریان کې پاتې شوی یم.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره د لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. اندیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېر مهم وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ، تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه له استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هیواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري، او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هیواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې، او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا هم دا وه، او بل زما شخصي ذوق علاقه هم دا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي پاینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې، او هغه مهاتولی دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د چیرو نه نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که هم ډېر لري پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده، او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه و نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی وي، یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مې ذوق دی، څه شي کې مې علاقه ده، او چې خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استاد یم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له پوهنځي څخه فارغ شوي دي، اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه، او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا وه چون هغه هم دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماشام په وخت کې درسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودی چې کار وکم او هم د خپل تجربې او خپل اغه څه مزبه دي هغه د خپل تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدیږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسیږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون دی هغه کمیسیون تاییدیږي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسیږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د حساب باندې په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم. دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوختي یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، و نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، کسان په هلمند کې اوس نامخدا شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه ستا. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي، په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي. بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي، خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاز تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشو همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي. نو
واچوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاتې شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې و هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی، که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه و، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه و، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې پرسنوی کې و، لکه څنګه چې په نور ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولی، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یوې خواته افسوس راغی او د بلې خواته مې خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی، نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، د چې لشکره لی دلې و پونتونه لی دلې و وزت لی دلې و نو بیا ورته ویل چې ولا موږ به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودند امکانات برابرې د لور ذکر کتم موږ دا نه وایو نو ریسات چې
لا اندیاس دا هغه اوسنۍ او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پات کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیم متزيد لومړي ځل لپاره ویني چې حالته قلبه کیږي نه پوهیږم په کوم ځکه بادي ځرنده دا نه دا د هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووته پتیری بعد رسنه او خلک او ویډیوګان درګرد سبتوی د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی داسنه د چې مثلا نیواز په کابل یا لوی کارونه کوي
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس يم رشتہ درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د په هنتون استادم یا د مسول پات سوې موضوع باندې په هنتون صفات وکم دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاطر ول هلمنديان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزه کسان چې ما خبري اوري هغه د شمال میږي چې دوست په هنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي په هنتونونو ترمنځ یو ډیر شلم او ډیر معیار او ډیر ښه اعتبار لري یو خو دوست په هنتون هغه په هنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته دلته ټول کار په کیفیت تکیږي کته تر اف نو ریسه د نږدې وویني او بیا وایي چې په لیري پروت په دې ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر په هنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره دی او هلته د یو محصل د روزنه د فارغ څومره خارق شل کیږي څومره امکانات مجامله کړی دي واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ تاسو که هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نورې صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کیفیت او سم معیار ساتلې دي په لاندې وخت کې په چیرې دوه ډېر لس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړی او ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نه حساب کیږي
کراشو اندیال سردا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دی او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیر کراشو دی خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغو د استوګنې امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او کدو په خپل شخصي
نورې هلمند کې د پوهنتون د کریلان تر ډیره حد پورې د هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لري او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابل هم لرو خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډیر دي د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو متاسفانه تر اوسه په دې نه توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو د لیلیې سهولت نه لرو خو خپله د لشکرګاه په ښار کې د سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري شناختګان لري او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې پنځګانو کې کار کوي نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هغه دفتر کې خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته
د فیس موضوع ته کراسو آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي
نورې صاحب د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تیریدلو سره بیخي ډیر راټیټ کړی دی که زه تاسو وایم تاسو باور برانه چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس د کلی په یو سمستر کې په 2000 افغانۍ باندې دی یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې اته سمستره کله چې موږ حساب کو نو تقریبا د اته سمسترونو 6000 افغانۍ راځي یوازې 6000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15000 افغانۍ څخه چې واټه کاله مخکې 6000 افغانۍ تر ټیک شوی دی دا چې د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیرو ځوانانو ته او ډیرو وګړو ته څومره چې مو واسي د لوړ زده کړو د خدمات راخو نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګڼي چې کسان طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500000 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند دي په هغو باندې دا فشار دی ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار راټیټ شوي
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو ویلي چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلاو به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نور څه محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکم. اول دې موضوع ته راځم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بیل راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوم دي نه دي، کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا شکایت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم وي په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي په نور ولایتونو کې، کوم تاسو پانا چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي، فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانینو مقررات نه مراتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په شکه کیفیت په شکل وړي د کړکړې دی وزپنه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سره سر دا تاوان دی، نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لار تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به مارکیټ وځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاوري ورو پاشي. متاسفانه دا یو اعتراف دی چې په افغانستان کې دغه څه پوهنتونونه هم و، ولې ټول نه، یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې شه نسبی شه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم و. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته کراسم د نجونو د تحصیل مسله، اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو، موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو، کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کې راځم. اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي، بله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي، ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور ټکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تیره هغو محصلون جنو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د وښکندو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو، زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کریکټر او خپل شخصیت جوړ کو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپیژنو، خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته، خپل ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغه خپل هیواد ته، خپل ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي. هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یو ځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سهارا بسلوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شرنگ شرنگ چالو نب دسرو شندو جامو نب